السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر مکوربه يم. دلته د سهار 9 بجې شو د محل په پیښور کې د مسپخین یو او په کابل کې د غرمې 12 نیمه بجې دي. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه درته لرو. 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله هم اوریدلی شي. د هر سبا د خبرونو نه وروسته اورئ د خبرونو د پاره ما ایکس فارم انیسا اجملتا.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. امریکا تایید کړی چې په پیښور کې د دوی د کونسلګرۍ دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یوې چاودنه کې وژل شوي دي او د عراق حکومتي ځواکونو د بغداد په شمال کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي هیله لري چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وشي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز ویل پر افغان طالبانو څه نه څه نفوذ ځکه لري چې دایي مشران په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره او طبي اسانتیاوي کاروي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
هیله لرو چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تېرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې شوې دي چې ښې نتیجې یې لرلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې نواز شریف دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. پر دې مهال نومول شوي گورنر وویل چې د فاټا د حالاتو ښه کېدو لپاره به پیل کړل شوو کارونو ته دوام ورکوي. امریکا تایید کړی چې په پیښور کې د دوی د کونسلګرۍ دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یوې چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شول چې کله دوی د کوکنارو د له منځه وړلو په ماموریت بوخت وو. جان کیری زیاته کړه چې پاکستانی سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکو تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي دغه وژل شوو کسانو د نشي موادو د له منځه وړلو په پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالی مرسته پر مخ وړل کېده چې پرون د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک په غاړه په ښخ شوي ماین برابر شو. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیشن جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت لخوا بیګا په خپرې شوې یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دې کمیشن د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي 3.25 میلیونه چینایي ینه مرسته وکړي. د چین د پوځ مشر داسې مهال پرون په یو ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. افغان امنیتی ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسکونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالو کې شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په چینو ولسوالۍ کې د داعش د دوو قومندانانو په ګډون 11 تنه وژل شوي چې 15 یې بهرنیان دي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه د چین ولسوالۍ په مستکې سیمه کې د ماین چاودېدو له امله 2 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور یې زخمیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندي او مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ترامپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندیده هیلری کلینټن لومړی بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سوپر تیوزډے ورته ویل کېږي، په 12 ریاستونو کې رایې واچول شوې. د مختلفو رسنو تر مخه په دې مقدماتي ټاکنو کې هیلری کلینټن او ډونلډ ترامپ دواړو وو ریاستونه وګټل. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د نومبر په 8 ترسره شي. اور اوسته خبردار چې د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیعه ملیشو او د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي، د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلو څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي. د عملیات سار وختي د سمارا ښار په شمال مشرق کې پیل شوي وو چې د بغداد نه شاوخوا 95 کیلومتره لرې سیمه ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو مقصد د داعش ډلې د وسلوالو د رسد لارې پرې کول او د موسل ښار ګیر چاپیره د حکومتي ځواکونو کنټرول سختول دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.15 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.49 روپۍ او 1.49 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 4.50 پیسې او 1 روپۍ 5.50 پیسې او 2.78 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2.15 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو یو بجا و 8 منټ دی. تاسو خبرونه هم اوریدل، د هوا له حال او د کرنسی له بیو هم خبر شوی. په دې خبرونه کې به وره پاکستان وای پر طالبانو خبره چلیږي ځکه دا غوی مشران په خاور کې اوسیږي.
وی هوپ ان دی کمینګ 10-15 ډیز دی فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین دی افغان طالبان اند دی افغان ګورنمنٹ.
دا سرتاج عزیز چې ویلي طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. د پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال جګړه د وزیر اعظم نواز شریف سره د فاټا د امنیت په اړه خبرې وکړې. د فاټا پارلماني غړي وایي حکومت دې ورته د مشترکه مفاداتو کونسل کې برخه ورکړي.
حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري، لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه گلګت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر مشران د پولیټیکل ایجنډا څه غواړي دا به هم په یو رپورټ کې واوري. د مشال راډیوي مجله کې د نور و ادبي او کلتوري موضوعاتو ترڅنګ د حسینه ګل یو شعر هم اوري.
زار لګوندانی یم شکر پښتانه یم.
وا ډیر
او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډیر بلا خواږه یم.
ډیر دا او نور څه په دې خبرونه کې اوریدل شي چې زه نجيبه مرمو قربان. پا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاح کار ویلي چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ خبرې وشي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنګټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آف فارن ریلیشنز نومې څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړي. تفصیل د احمد شاه اعظمینه.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنګټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ
هیله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی ده چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي او دوهم ده چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط.
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تېرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپلې اټمي وسلې دي خوندي او کمې کړي او پر خپله خاوره دي د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
بل پلو افغان دولت به خای له ترکمنستان څخه وغواړي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د یو پړاو کوربتوب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د کوربتوب په برخه کې به د ترکمن چارواکو پر وړاندې زغور وکړي. حنیف اتمر په دې سفر کې پر دې هم اندېښنه ښودلې چې د بېلابېلو وسلوالو ډلو ترمنځ نږدېوالی رامنځته شوی او د سیمې لپاره په لوی ګواښ بدلېدای شي. نو ځکه یې پر وړاندې ګډې مبارزې او یوې حل لارې ته اړتیا شته. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان چارواکي وایي اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې ظاهرا یو نوی پړاو ته ننوتلې نو اړینه ده چې د سیمې هیوادونه ټول په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې په وړاندې ګډ ګواښ ته په ګډه ځواب ووایي. د همدې هدف لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د سه شنبې پر ورځ ترکمنستان ته سفر کړی او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې ښایي له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په صورت کې افغانستان له ترکمنستان څخه وغواړي چې د دې بهیر ته یو پړاو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې د همکاري وړاندیز مخکې د ترکمنستان د حکومت لخوا سوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د ترکمنستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر دې وړاندیز په غور کوي.
د ترکمنستان دولت په دې پیشنهاد باندې غور وکړي او کیدلی شي چې د سولې مخامخ پړاو په خپله په ترکمنستان کې دایر شي. البته دا مسله تر اوسه په ابتدایي پړاو کې ده.
تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد یې چمتو دی د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. افغان دولت د سولې خبرو پایلو ته خوشبیني ښودلې او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به په 15 ورځو کې په اسلام آباد کې پیل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو باور دا دی چې که له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې له پاکستانه ووځي نو کېدای سي چې کړکېچنې سي، خو افغان چارواکي وایي دوی به په دې برخه کې پر یو ځانګړي ځای یا هیواد اتکا ونه کړي او د افغانستان د ثبات راوستلو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو رول مهم بولي. ښاغلی غورزنګ ویل
هدف او د منطقي ودن او د دنیا قوتونو د نخت په دې مسله کې شته. نو ځنان ترکمنستان د مدرسي نور هیوادونه ټول د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر لري او دوارې چې دوی سندره افغانستان او سیمې د امنیت او رسال لپاره استفاده وکړي.
وړاندې د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف سیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه اندېښنې ته اشاره کړې وه چې که طالبان د پاکستان له فشار ووځي نو کېدای سي په یو لوی خطر بدل سي.
په پاکستان په دې دار کې ده که دغه افغان طالبان د پاکستان نه ووځي او د پاکستان له فشار ووځي او د پاکستان له دغه دایرې نه ووځي نو بیا نور هم خطرناک کېږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي یو څه فشار داسې یو خلق په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي که بېخي د یو سهرایي قوت چې هېڅوک ورباندې نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناکېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار دغه راز د ترکمنستان چارواکو سره هغه اندېښنې هم شریکې کړې چې وایي د بېلابېلو ترهګرو ډلو ترمنځ خپلمنځي اړیکې نږدې شوي دي او دا کولی سي د ده په وینا د افغانستان او سیمې لپاره په یوه لوی ګواښ بدل سي. نو ځکه ضرور ده چې د دوی په وړاندې په ګډه مبارزه وسي. ښاغلي اتمر ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه هېواد د ملي امنیت شورا له رئیس د دفاع بهرنیو چارو او د سرحداتو له وزیرانو سره ولیدل.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره به د فاټا د برابرۍ لپاره ټول ګامونه پورته کیږي. نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا لپاره د نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدلو پر مهال کړي. تفصیل له اسلام آباد راپی اکرم خان راکوي.
د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوې نومول شوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړی دی او قبایلي سیمو سره تړلې په امورو خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر پاڼې په وینا د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. وزیر اعظم وویل چې قوم او بیا په خاص توګه د قبایلي سیمې اولس د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانۍ مثال نه لري. وزیر اعظم په وینا حکومت به د قبایلي سیمو کډوال په عزت سره خپلو سیمو ته ستنول باوري کوي. نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وڅخه قبولو لپاره د خپلو مشرانو اقدامات روان ساتي. یاد دې وي چې د قومي اسمبلۍ د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د FCR خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو گورنر لخوا د FCR خاتمه په اړه ولسمشر ته تجویز نه دی لیږل شوی. واضح دی وی تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا نوی گورنر لپاره د سینیټر اقبال ظفر جګړه نوم ولسمشر ممنون حسین ته لیږلې وو. د پاکستان قانون تر مخه نومونه وزیر اعظم منتخب کوي او لاسلیک پر ولسمشر کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د فبروري پر 9 نیټه تر سره شوی د مشترکه مفاداتو د کونسل پر غونډې ډاډ څرګند کړ او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس ته منصوبو د منظورولو په خبره اطمینان ښکاره کړی. صوبایي حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت له دوی سره وړاندې لا د خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوې موجودې وي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی او څرنګه چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ایل این جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایی د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله.
د ایل این کریڈور شاوار منل نه چې کریډور شا دا په دې میټینګ کې دا په ټولو سبو منلا اوس په دوه سوه پنځه شپېته ارب روپو چې کوم پایپ لاین صرف لګي هغه د گوادر نه جنگ ته یعنی حویلی بادرشاه ته او مرید کې جی ٹی روڈ لاہور اجیتا با راضی دا ورته عمر لشود دین غټه د جڑا او د افغان خبر اسدا
بلی خواته په پیښور کې خبريال شمیم شاهد وای په دغه ونده کې مرکزی حکومت خپلې ګټي تر لاسه کړې او صوبو په دغه ونده کې د پامول لاستراوړنی ندی تر لاسه کړې
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نه شو د وفاق په ګټه خو دا ځکه شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي چې کومې ترقیاتي منصوبې هغې له خو اپروول ورکړو خو د صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتغنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او موږ ته اجازه نه میلاوېدله چې موږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم موږ ترلاسه کړې ده. خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پختونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
زموږ وفاق ته د بجلی کې د 300 یو کم اتیا ارب روپۍ د ایجن کز فارمولې مطابق جرګه وشوله د وفاق او د وفاقي حکومت وروسته حکومت هغه یو سل ارب روپۍ شوې. موجوده حکومت هغه یو سل لس ارب روپۍ کې چې څه وصول شوي دي هغه وصول وګڼلې، هماغه اویا ارب روپۍ شوې هغه هم په څلور قسطونو کې شوې. داسې ام ام اے ته هم ویلي چې په څلور قسطونو کې شوې، نو په دې که خوشحاله وي ولا موږ خو ډېر پرې خفه کېږو چې دا هم څه د خوشحالۍ خبره ده.
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د فاټا پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت ته ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دغو قبایلي مشرانو په وینا که چیرې حکومت خبره ونه مني نو پر ضد باید تر اسلام آباده احتجاج وکړي. تفصیل له اسلام آباده رابع اکرم خان درکوي.
د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمایندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمایندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي، د پاټا عوامي نمائندگان یو، خو ایز ا سپیشل انوایټ تاسو موږ د سی سی ای ته راوغواړئ، ځکه چې دا قومي خبره ده او په همدغه میټینګ کې به د ان ایف سی اوارډ خبرینګ کېږي، په همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرینګ کېږي، په همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرینګ کېږي. خو زه به دا ووایم حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان ولا تا ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري. او وجه یې څه وجه دا ده چې مونږ قبایل د پاکستان جنډه نه سیزو، مونږ قبایل د پاکستان خلاف کاروایان نه کوو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د آل فاټا سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې، نو دا غو وینا وه:
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه نه راځو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو بیا دغه بل نه مشال اړل، نو که دغه سي عمل به کوي او حکومت دا ته به واچي چېرته به فاټا راوباسم، نو زه دا لیکلي تاسو نه در کوم
چې د فاتح ممبران چې کله خلکو ته ځي نو بیا د عوام نه یو نفر نشي راوستی، او ځکه نشي راوستی چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاتح ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی آی په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کښېني، نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لرې کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاتح د حق دپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ د هغې د جنګ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهابالدین نه تپوس وکړو، نو هغه وویل چې اکثره د فاتح د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروسته په شا شي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونډه کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول هسې هم په یو پیج یو د فاتح لپاره، خو خبره دا ده چې خبره عملي کول په کار دي، په یو بل اعتماد په کار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول په کار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاتح خبرې دي، لیکن موږ ټول په یو پیج شو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق وخوري یا زموږ سره څوک زیاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده، خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاتح د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو، نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادي چې کم کاري نو هغه دای چې لګا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي نو هغه دې د ټولو صوبو په مشاورت سره چې کوم دی هغې فیصله وکړلی شي. چونکې د فاتح داسې کروشل ایشو ده چې که هغو ته نمایندګي ورکړلی شي هغو به دا دی چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي. زما خیال لري چې آئین کې چې کوم دی نو داسې لاره راویستل په کار چې دوله پکې نمایندي ورکړلی شي فایده یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي، چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېر او د نورو چارو جاج اخستی شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی اوسیدونکي د پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو د دوی د بنیادی حقونو او ضرورتونو د پوره کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی تیره ورځ په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر خیبر هاوس کې دغه څرګندونې وکړې. بل پلو پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د خیبر مشرانو ته ویل حکومت د خلکو د ستونزو هوارولو ته جدي دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې فرهاد شینوار تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دلته ډېر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی باید د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دکه ټایم د دا ځای کېدل نه دي په کار، او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف هم اورېدلې ده، په هغې مو سوچ هم کړی دی. خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډېره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې زیمه دلته مونږ به حاضر یو چې څه داسې مسلې دي، څه داسې ایشوز دي، تاسو به مونږ ته وایي او مونږ به د هغې د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسۍ خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي په دې هکله په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق اپریدي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسله دو ته صحت دی مونږ د لوړګي لوی هسپتال دی مشرین پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لنډي کوتل تحصیل باندې دی اوبو دا تکلیف دی چې ټوبیلونه هم شته او غاټ هم شته او واړه هم شته چلیگی.
او په دې غونډه کې شریک د باډې سیمې یو مشر سلیم اپریدی وویل چې باډې ته بې کوره شوي خلک ستانه شوي خو تر اوسه ورته پوره اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي.
باډه کې څومره سکولونه چې وو کاغه زنانه وو کاغه نرینه وو هغه ټول تباه شوي دي. هلته د صحت څومره مرکزونه دي نو هغه ټول تباه شوي دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هېڅ سهولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دی، هغه ډېر په سستۍ سره روان دی. یو کال کې دا غیدا کار مکمل نشو، هغه نری نظام اوسه پر بحال شوی نری.
او په دې موخه یو بل تن خالد خان اپریدی زیاته کړه
ټولنه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د مونږ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږ مخکې هغه کړه وسمو د غورته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه پخواه
یاد دی وی چې په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسۍ هر قبیلې له په خیبر هاوس پېښور کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوي ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پیښور کې یوه نیمه بجه شوه. انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې وشي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. د یو تازه خبر له مخې په جلال آباد کې د هند سفارتخانې سره نږدې د چاودنو او ډزو خبرونه دي. د رپورټونو تر مخه نن د هند سفارتخانې سره نږدې د دوو چاودنو د غیرستو د ډزو غږونه اورېدل شوي. چارواکو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس له خوا نن په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا له نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړي. امریکا تاییدوي چې په پېښور کې د دوی د کونسلګرۍ دوه تنه پاکستانی کارکوونکي په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې ویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شول چې کله دوی د کوکنارو د له منځه وړلو په ماموریت بوخت وو. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیشن جوړ کړي. د خبره د چین د پوځ مشر پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال وکړه. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ګوندي او مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکریټ ګوند مخکښ کاندید هیلري کلینټن لومړی بریاوې ترلاسه کړې دي. او د عراق حکومتي ځواکونه چې د شیا ملیشو د امریکا هوایي ملاتړ ورته ترلاسه دي د مارچ په لومړۍ نیټه عملیات پیل کړي دي چې مقصد یې د بغداد په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو څخه مهمې سیمې بیرته نیول دي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجله په تازه غنا کې درته هر کله ویم. ژوند له پړاوونو او وخت لکه باد تیریږي. لیکوال، شاعر، هنرمند، انځورګر او نقاش د ژوند پړاوونه او وختونه انځوروي. د ژوند هر شیبه مو د سبا خاطره ده. د نن پیکه تصویر هم د سبا خوږ یاد دی. او په ساړه ژمي کې د لږې شیبې دغه زیړی لمر هم د جانان غوندې خوږ دی، قدر یې پکار دی. بېنیاز څه خبر له نازه چې ناز سوي، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. په دې خبرونه کې ګوګل شرکت پښتو هم د ژباړو په لیکلړ کې شامل کړه. د پښتو غزل د بابا حمزه شینواری د مرګ 22 کاله پوره شول.
په لو دي د مخخلم پښتني خدا می وره زمری غون دی بګور شرمیدل به پکې نیوی. نو دې کې اغوی په خپل مینا کې د خپل پښتو اظهار کړی دی.
پیښور کې فنکارانو مظاهره وکړه. سواد کې یوې مشاعرې ته سر ورخ کارکو. په خوست کې د کتابونو بازار ګرم دی. د شاعرۍ د یو نوي کتاب زهر کدی د لیکوال سره خبرې کوو.
زما ځینې شعرونه دي چې ما طبقه لیکلې دي، شدیده طبقه مې لیکلې دي، حتی لاس مې راپېدلې ده شعر مې لیکلې ده. نو شعر لیکل تکلیف لري، هغه هم چې څوک ادب د ژوند لپاره تیوري باندې روان.
په خبرونه کې نور ډیر څه هم درته لرو. را سره تم شي و به وری. خو اوس د اونۍ فرهنګي خبرونه چې په امیر ساحل درته وړاندې کوي.
د فبروري پر 13مه د پښتو غزل بابا حمزه شینواری 22م تلین ولمانځل شو. په دې مناسبت د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ په مولانا عبدالقادر تالار کې یادغونډه او مشاعره جوړه شوه. پوهانو د حمزه شینواری په ژوند او فن مقالې واورولې او شاعرانو ورته منظومې پیرزوینې وړاندې کړې. نوموړی په 1901 زیږدیز کال کې د لواړګي په خوږخېلو کې نړۍ ته سترګې غړولې وې او د 1994 زیږدیز کال د فبروري پر 13مه یې د نړۍ سره مخه وکړه. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت د فبروري پر 23مه په کابل کې د پښتو نامتو شاعر عبدالغني خان د منتخبو اشعارو د انګلیسي ژباړې د کتاب د چاپ په ویاړ غونډه وکړه. امتیاز احمد صاحب زاده د غني خان شعرونه انګلیسي ته اړولي او د پیلګریم اف بیوټي په نوم کتاب یې نړۍ ته وړاندې کړی دی. دا کتاب د آغا خان فاونډیشن لخوا په ښه صحافت چاپ شوی دی. په غونډه کې د کتاب ژباړن امتیاز احمد صاحب زاده او د غني خان لمسی مشال خان هم موجود وو. د پکتیا ولایت د غږیزو سیمه ییزو رسنیو د همغږۍ کمیټه جوړه شوه. په دغه کمیټه کې د پکتیا ولایت 8 غږیزې رسنۍ غړیتوب لري چې ورکې پکتیا غږ، اوښتون، ژوند، نن، ایمان، روان غږ، گردیز غږ او د ښځو غږ راډیوګانې شامل دي. ذبیح الله ایوبی د یادې کمیټې مشر ټاکل شوی دی. د فبروري پر 19مه افغان ادبي بهیر په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د ګوګل شرکت مننه وکړه چې پښتو یې د ژباړو په لیک لړ کې شامله کړې ده. د غونډې ویناوالو د هغو ټولو رضاکارو ځوانانو مننه وکړه چې د ګوګل سره یې په دې لاره کې مرسته کړې. ګوګل سږ کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځینې نوې ژبې هم د ژباړو په لیک لړ کې شامل کړې چې په منځ کې پښتو هم شته. د فبروري پر 21مه د کوټه د ساينس کالج په تالار کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په غونډه کې لسګونه کسانو برخه واخیسته او د مورنیو ژبو پر ارزښت خبرې وکړې. د غونډې تابعې پښتونخوا ملي عوامي ګوند کړې وه. د ویناوالو په منځ کې عمر ګل اسکر، سرور سودایی، عبدالرؤف رفیقي، رحیم زیارتوال، ډاکټر حامد اڅکزی او لیاقت آغا هم شامل ول.
پامیر ساحل نامو د اونۍ کلتوري خبرونه واوریدل. تاسو د خپلې سیمې کلتوري خبرونه موږ ته راولېږئ، هغه به هم درته په راتلونکې اونۍ کې نشر کړو. په دیش میرا خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00422111. ګوګل شرکت سخت کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت 14 نورې ژبې د ژباړو په لیکلړ کې شامل کړې. په دغو ژبو کې خوږه پښتو هم شامله ده. په نورو ژبو کې سندي، امهریق، کوریسکن، فیرسیان، قرغیز، هواین، کوردش، لگزمبورګش، ساموان، سکاټس، ګایلیک، شونا او کوسا ژبې شامل دي. دا مهال په نړۍ کې د 45 میلیونو په شاوخوا کې خلک پښتو ژبه وایي او له یوې لسیزې نه زیاته موده کېږي چې پښتنو له ګوګل شرکته غوښتنه کوله چې د خپلو ژبو په فهرست کې دي پښتو هم شامل کړي. عصمت ساروان او په دې موضوع نور تفصیل.
سږ کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په درشل کې ګوګل پښتو ترجمان هم پیل کړ. ګوګل ترجمان د خپلو ژبو په لیست کې 14 نورې ژبې چې د ویونکو شمېر یې له 140 میلیون کسانو څخه اوړي ور زیاتې کړي دي. په 14 نویو زیاتې شویو ژبو کې په پښتو سربیره امهریک، کوریسکن، فریشیان، قرغیزی، هوایان، کوردی، کرمانچی، لوکزامبورګي، ساموان، گایلیک، شونا، سندی او کوسا ژبې شامل دي. د دغو نویو ژبو په زیاتېدو سره د ګوګل ترجمان د ژبو شمېر 103 ته ورسید. په نویو زیاتو کړی شویو ژبو کې د سکاټلند گایلیک ژبه یوازې 15 اویا زره ویونکي لري، په داسې حال کې چې پښتو تر 45 میلیونه ډېر ویونکي لري. ګوګل وایي چې نوې زیاتې کړې شوې ژبې د ترجمې په برخه کې لا هم ستونزې لري او د ژبو له ویونکو او مسؤولو مقاماتو څخه غواړي چې د ژبو په سمونه کې ورسره مرسته وکړي.
په ګوګل سیستم کې د پښتو ژبې د زیاتېدو په اړه مو اوریدل. ځینې کره کتونکي وایي په پښتو ژباړه کې ځینې ستونزې شته چې د وخت په تیرېدو سره به اصلاح شي. ورته تېروتنې په نورو ژبو کې هم لیدل کېږي.
زدی اچھ ہڈ دیش پیلم خم ملت میں دی سلطان وی دا زما دا سخن سورے پمانا کی ہمایون کا
امیر حمزه خان شینوار 22 کال وړاندې د فبروري په 13 وفات شو. نوموړی د ډیرو هنرونو آزموین کې کسو خو نومې په پښتو غزل کې پیدا کړ او عین تر دې چې د غزل د بابا نومې وګاټه. ځینې نقادان وایي حمزه شینوار د کلاسیک او معاصر شعر ترمنځ د یو پل حیثیت لري. د نوموړي شعر په لر او بر کې د هر پښتون په کاله کې خور دی او درناوی کیږي. د حمزه شینوار د 22 تن په پل مادر ته د فرهاد شینوار راپور در اورو.
د شلمی پیړی مشهور شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په پښتو ادب، فلسفه او تصوف کې ځانګړی مقام لري او د اوچتې پای نظم، نثر، ناول او غزلې لیکلې دي او ډرامې او افسانې تخلیق کړې او د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون کیسه یې هم لیکلې ده. د حمزه شینواری شخصیت او شاعرۍ په هکله د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد بدرالحکیم حکیمزئی مشال ریڈیو توائی.
امیر حمزه خان شینواری خلق وی چې دی د کلاسیک او د نوی شاعرۍ ترمنځ پل دی. زما خپل داسې فکر دی چې دی د زړې او د نوی ترمنځ سنگم دی، پل یوازې نه دی. چرد په کلام کې د رحمان رنگ شته، نه د خوشحال رنگ هم شته.
او څېړنکار ډاکټر فرخنده لیاقت وایي چې حمزه شینواری په خپل شاعرۍ کې پښتنو او پښتونولۍ سره ډېر د مینې او عقیدت اظهار کړی دی.
چې هغې د خپلې مینې، د حسن، د عشق اظهار په طور باندې اون خپله پښتو او پښتونولي ستایلې ده. لکه خپلې محبوبې ته هغې دا ذکر کوي چې په لو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې واوره، زمري غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي. نو دې کې هغوی په هغه خپلې مینه کې هم د خپلې پښتو اظهار کړی دی او خپلې محبوبې ته هم خپلې پښتنې دغه ور اقدار ور مخکې کوي چې پښتو او پښتونولي او خپله بهادري به په هېڅ ځای کې نه پرېږدي.
ہم ذات بنسرادی تپ اننگو کی دہم ذات بنسرادی تشوی د پختو او تشوی د پختو غزل زوان زدی بابا کم تشوی د پختو غزل زوان زدی بابا کم تراتا سبا سبا کبت بپی گا کم تراتا سبا سبا کبت بپی گا کم او پی کچلو زمان درو ہو دیر کیا کم پی کچلو زمان تراتا سبا سبا کبز بپی گا تم تراتا سبا سبا کبز بپی گا تم او پری کچلو زنا ضرور تیرے کیا تم پری کچلو زنا ضرور تیرے کیا تم پری کچلو زنا
تشوی د پښتو غزل ځوان زده بابا کرم. د غزل د بابا په اړه مو معلومات واوریدل. اوس ته یو ځوان غزل لیکونکي خبرې دراورو چې د شاعرۍ کتاب تازه چاپ شوی. دا کتاب زهر کدنو میږي چې شاعر نورولی سید شینوار دی. نوموړي 2 لسیزې وړاندې د پښتونخوا په کوهاټ کې نړۍ ته سترګې وغړولې، خو اوس مهال په خپل پلرني ټاټوبې ننګرهار کې ژوند کوي. د ننګرهار له پوهنتونه یې په ادبیاتو کې ډیګري ترلاسه کړې او دا مهال د بېلابېلو غږیزو رسنیو سره کار کوي. زهر کدا په 122 پاڼو کې په ښه صحافت په جلال آباد کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې. د زهر کدې تخلیق کوونکي په دې اړه چې آیا د دغه کتاب د چاپ پر مهال یې له انتخابه کار اخیستې او که ټوله شاعري چاپ ته سپارلې وایي.
کڅام خپل شعر ارچا ته د اولاد په څیر دی، نشي کولای چې پکې بیلونه وکړي او بیا هغه یو شعر وغورځي بل راواخلي. ما همدغه 45 کلونو یا د دې نه مخکې ځینې شعرونه چې یو څو دانې هغه به مې راټول کړي او شعري ټولګي ته مې اچولي دي. خو ښه خبره ده چې شاعر په خپله کښېني، زړه کلک کړي او په خپله د ځان نه خاږي اوسي. نو زه کښېناستم، ما په خپله خپل شعرونه چاڼ کړل، یو څو شعرونه رانه پکې تیر شوي دي، نو هغې باندې څه نشم ویلی، که څه هم ځینې خلکو همغه شعرونه خوښ کړي دي.
ایوب صابر وایي له زړګي چې وینه وسسوم باید شي زمانې زما نقصان ته خو پام وکړه. کله مو سوچ کړی چې یو شاعر د شعر د انځورولو پر مهال له کوم درد نه تیریږي؟ کله مو چې همدا پوښتنه د سید شینوار نه وکړه نو هغه راته داسې وویل.
یو خبره ده چې شاعر د عام خلکو نه بیل انسان دی، نو خامخا د هغه حس چې دی ډېر تیز وي.
دا سړی ته ډیره زیاته سخته تمامیږي. واقعا زما ځینې شعرونه دي چې ما تبه کې لیکلي دي، شدیده تبه کې مې لیکلي دي، حتی لاس مې راپېدلی دی شعر مې لیکلی دی. داسې وخت هم راغلی دی چې ما شعر لیکلی دی، بیا ما ته ټوله ورځ خلک حیران دي چې تا باندې څه شی شوی. ما باندې دا حالت ځکه راځي چې شعر زما ژوند دی، زما ژوند ته زه بیرته ورستنېدل او بیا هغه سخت شیبې ما ته رایادول ډېر بد حالت په ما راولي. شاید که بل څوک داسې وکړي هم تر ما سخت حالت سره مخ شي. نو شعر لیکل تکلیف لري.
سید شینوار ځوان دی او د معاصرو شاعرانو شعر یې خوښیږي. دی وایي تل یې دا سوچ کړی چې ښه شعر یې نه دی پنځولی، نو ځکه یې تل نوره هڅه کړې ده. همدا ده چې نوموړی په خپل ریاضت کې مخ په بره روان دی او نقادان یې په شعر حساب کوي، او دا هم د نورولی سید شینوار یو شعر ده په خپل غږ کې.
دا یو شعر دی چې خدا په وینو مې هوسا دا اوري، ستا د صورت بلا په ما دا اوري. ستا څه دنیا ده چې یو غم نه لري، دنیا خو دا ده چې زما دا اوري. ماشوم دی ژاړي به خو تا غواړي نو، ماشوم دی ژاړي به خو تا غواړي نو، زړه کې بیا ډمه تمنا ده اوري. زهر کده کې شور دی، زهر وچتي غروب دی سوزنده شړا ده اوري. ستا د صورت بلا به ما ده اوري. شپه دې جامې نه باسي، مونږ مړه یو سبا مو هسې هم ازاده اوري. هغه چې زه یې ځان وم نشته اوري، هغه چې سا زما ده دا ده اوري. صحیح ده څه غزل دی کیف حس کا، صحیح ده څه وینا ده ستا ده اوري. ستا د صورت بلا په ما ده اوري. ښه ده په وینو مې هوسا ده اوري.
رحمت شاه سایل د نن دور یو لوی نوم، او د ده شعر د نن دور نماینده شعر دی. سایل چې په خپل کچکول پتري وهلی او د پښتنو نه د پښتو په نوم خیر غواړي، د پښتنو د سر سلامتی هم غواړي. د نوموړي یو تازه شعر د مشال راډیو د مشر محمد امین مدقق لاسو ته ورغلی، نو دا خواږه مو په تاسو هم پیرزو دي.
د ځینو خلکو سره تین ښه نه دی تار ښه نه دی، د ځینو خلکو سره تین ښه نه دی تار ښه نه دی، څه کار کول ښه دی خو دا نمونه کار ښه نه دی. او د جونګړو د بنګلو خواته را ورسېده، ما خو ویل چې د اورونو کاروبار ښه نه دی. زمون سندرو اوس زمون پزړه لاسونه ایخي، وای مون موای د دې هنر بازار خنه دی. چې تیر وتلې څوک د خکلیو په درواغ و نشي، سړی هوخیار خ دی خو دومره هم هوخیار خنه دی. ظلم زمونږ د ژوند تاریخ ستا د زوال تاریخ دی، دا خلک ښه دي خو د دې خلکو آزار ښه نه دی. ته که بلبل یې نو د ګل څانګه د هیره مشه، که زما منې نو په پردي څانګه چغار ښه نه دی. محبت نوم د حسابونو کتابونو نه دی، په محبت کې بس نو ډیر د ګوتو شمار ښه نه دی. که ګریوان روغ وي لمن به یې سوری سوری وي، فنکار مالدار وي د سایل په شانته خوار ښه نه دی. د ځینو خلکو سره تین ښه نه دی تار ښه نه دی، څه کار کول ښه دي خو دا نمونه کار ښه نه دی.
اوریدونکو، په سواد کې په تیرو ورځو کې یو ښکلې رنګارنګه مشاعره وشوه چې ورکې شاعرانو په خپلو شعرونو د اوریدونکو او کتونکو زړونه وګټل. په سواد کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان دغه خواږه تاسو لپاره راټول کړي.
چې غم مو یو دے، درد مو یو دے، نو جدا ولی یو؟ د غم په غولی کې خو خلک ځانځانی نه کوي. ملګری ریاض حیران
کړی قسم دے چې هر در به نړوم درلاو، هر لکه علم د علم غر به نړوم درلا. دا زما پیغام به څوک شرخو خو له تر غوږ وګړي، او چرته به درځم او دا سنگر به نړوم درلا. تاسو مونږ ته لاسو کې زمونږ د زړه ټوکړي راکړي، او وخت په سمې اوخري د زړه سر به نړوم درلا. مننه.
چې په حالات او په فکر کې تضاد پیدا شي، نو په داسې حال کې د سړي نه لیونۍ جوړېږي. فرهاد مظلوم چې راشي قلم تاسو ته
ریباره، امن مونږ نه راوړو، امن به په خپله راشي. کړو به وشولا د دغه څو کسانو مینځ کې، او ما د دوی سوال په دغه خیال باندې ونه کړلو چې لکه زما به کوي ژوند د غلامانو مینځ کې. پرون په اسمبلی کې قرارداد داسې منظور شو د ټولو مبارک شي، اوس به چېرته بجلی نه ځي. په خوشو تشو باندې موږ ملامت نه یو، خو زمونږ د بنګلو نه به بهر ته بجلی نه ځي.
د نظرونو ټول شورو دی، آینې ماتې شوې، د رڼا تږی یم، په نور پسې مې خپې ماتې شوې. د محبت سره مې سم د چا زار اغېستې، دا سویلی سره مې ستنې د کوټې ماتې شوې. چې ځواني لاړه بولا شوما، نرم خوراک سخت را باندې ولګي، او ځان باندې چې ډېره خواري وکړم ولی شم خو وخت را باندې ولګي. د بېوسو جړاګانې برنګ راوړي، هر ظالم به منطقي انجام ته رسي. او که د علم هنر پوهې خاوندان شول، پښتانه به د عروج مقام ته رسي. هنر صرف دا بله عقیده ده چې تر څو در پکې توان وي، حوصله وي، تر هغې پورې به چست یې، ګړندی، او چې د زړه د زوره پرېوتې نه مړ شوې، په لوېدلو پاڅېدلو به ژوندی.
په پېښور کې یو شمېر فنکارانو تېره ورځ مظاهره وکړه. دوی د کلتور د ادارې نه غوښتنه کوله چې دوی ته د هم میاشتنۍ معاوضه ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې وروستیو کې مستحقو لیکوالو، شاعرانو، سندرغاړو او اداکارانو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. 1500 هنرمندان به تر 9 میاشتو پورې هره میاشت 10,000 روپۍ ترلاسه کوي. خو پېښور کې مظاهره کوونکو فنکارانو ویل د دوی نمونه په دې فهرست کې نه دي شامل کړی شوي. په دې اړه راپور د غلام غوسنه.
په دغه مهال د ټی وی ډرامو یوې فنکاري زینب مشال ریډیو ته وویل،
مونږ د ټی وی آرټسټان یو، 20 سالو شو چې زه کار کوم. په دې ټیم چې زه راغلی نو خان نه کنه واپسې کې، اوس ما سره 100 روپۍ ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم. زمونږ جړا دی وري، زمونږ خبرې باندې دی عمل وکي، اور فټافټ ځکه چې مونږ ډېر غریبانان یو، او زمونږ دا مسله دی حل شي. مونږ دی روغوړي، مونږ نه دی تپوس شي، آیا مونږ حقدار نو؟ نو مونږ له دې بیان راکړ.
د پښتو ډرامو فنکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل، پکار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول فنکاران یو موټی شي.
کې پی کې حکومت چې کوم ډېر ښه قدم پورته کړی دی، فنکارانو ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ، یو اتحاد او یو اتفاق باندې هغه شئ، نو انشاءالله چې کوم پاتې شوي دي کوم فنکاران، انشاءالله ډېر زر به هغوی ته هم د هغه غم ملو شي. زمونږ مطلب دار سیکرټری صاحب ډېر ښه انسان دی، اعظم صاحب، هغه سره به کینو او هغوی سره به خبره وکړو چې کوم کوم جینون هنرمندان دي، انشاءالله هغوی ته به ضرور ملاویږي.
خا
خال د پیغلو پتندی زنه او د زنو پاننګو زای مومي چارګل هم د پیغلو سنگار زیاتوي ستا د چارګل سلور پریدی تیری تیری د عاشقان حلالوینه محمد ناظم د نوخار د جلوزو سیمی یو شاعر دی چې د شاعری کتاب چارګل نومي یو تازه ل چاپ راوتله د مشال خبریال شبیر جان ورسره خبرې کړې.
محمد ناظم دما نامه ده او په زلوزو کې په سن 1952 کې هاشم خان په کور کې پیدا شوم. دین وړاندې خو ما کتاب نه دی لیکلی او دا کتاب چې ما ولیکلو دی دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودو باش باندې او دوی ته کوم تکالیف ملاو شول یا ملاویږي دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه و دا نوم چې خدای
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کاله دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوښۍ لکه اوګی شو چارګل شو او کټماله شو. نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه. دغه رنګې چارګل هم یو کالی دی او ما دا نامه دې دی وجه کیښودی ده.
دین علاوه سره که دامره ته لږ ووایي چې ډېر وخت وشو زه خو چونکې ادب سره مې دومره تړلو نش سره نه پوهېږم خو ستاسو په شان پوهانو نه اورو چې ډېر وخت وشو په پښتو ادب کې هغه شانتې نومونه نه را پیدا کېږي کوم چې وړاندې وو د حمزه بابا د غنی خان یا دغه شان د خوشحال بابا داسې نور به مې هغه شانتې نومونه نه پیدا کېږي. آیا دا حقیقت دی او که دی نو دا ولې نه پیدا کېږي؟
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ خوشحال بابا زامن وګورئ دغه رنګې رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دی. نو پیک ته دا یو پوینټ دی پیک هلته چې دوی رسېدلي دي نو بل سړی هلته نه شي رسېدی ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي دا چا تر اوسه پورې کراس نه کو. نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي که نه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده. دا یو دغه دی تور شنه غرونه چندړ ونې باغونه د مڼو شته تاو را تاو لختي دي هم سیندونه د اوبو شته څه خوږې چینې دي ابشارونه را روان د غره باغ د لوچو دی شلتلان دي نور میوو شته یخ موسم په وړي پسرلي کې جوړه ناوي شي هر خوا ته خندا خندا اواز د سیلانو شته رمې رمې چیلۍ دي سرې او سپینې تورې برګې روان پسې بوډا دی غړوي تار د شړو شته زه هر خوا لټوم ځوانان ناظمه ولې نشته دی ټول ورکتي مزدورۍ پسې اواز د سویلو شته.
یو پوهان وایي په ژوند کې یا کتاب ولیکه یا صدا سے کار وکړه چې په تاسو کتاب ولیکي. که دا دواړه کارمو په وس کې نه وي نو د کتابونو مطالعه خو خامخا کوي په ژوند کې به ډیر زر بدلون احساس کوي. د خوست اوسیدونکي په دې خوشحاله دي چې نن سبا دغلته د کتابونو د خرڅلاو لوی مرکزونه جوړ شوي دي. دغلته د کتاب بازار جوړ شوی دی. نجیب الله لوخیل کتاب بازار ته ورغلو.
په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې یو داسې مجهز کتابتون چې د ټولو مینهوالو محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کړي نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټولو محصلینو یا مطالبینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای. نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازي امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینهوالو لپاره ښه کتاب پلورنځی جوړ شوی دی.
ډېر ښایسته کتابخانه یا لبلری جوړ شوی دی. همدارنګه بک سټور دی کړای سي خلک دې څخه کتابونه ښایسته کتابونه ترلاسه کړي ترڅو مطالعه وکړي.
د حافظ الله احساس په نوم د انجینري پوهنځي یو تن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب په سلاله هم ډول
مخکې کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځای ته بس تلل. اوس دلته چې کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دی د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه کړو.
د مشال د رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو دا ونې مو هم دومره مطالب درته برابر کړیو. بلونه به د نو موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې یو. تر هغه پاک الله مو مل.